په پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري کړه کې زه هارون بچا د سلامونه وایم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایز موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به له مجید بابر اورو
سلام شهرم به مشال د خبرونو سره کې مری کې د سخت وورې له وجې د ګیرو سیلګونو سیلانیانو ایستلو لپاره د ژغورنې عملیات دوام لري. په درادم خیلو کې مرستندوی کارکونکي وایي چې د کندولۍ د سیمې د سکرو په یو درنګ کې ګیر درې کان کوونکي د شلو ګنټو پس ژوندي ژغورلي دي. روسي چارواکو نن د جنورۍ په 9 ویلي چې په جنیوا کې د مذاکراتو نه مخکې د واشنگټن او برسلز لخوا اشاره نه لري کړی دي. د مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان پنجاب صوبی په تفریحي مقام مری کې د سخت وورې له وجې د ګیرو سلګونو سیلانیانو ایستلو لپاره د ژغورنې عملیات دوام لري. د جنورۍ په شپږمه ومه ګڼ سیلانیان په مری کې د واورې ورېدو لیدو لپاره هلته ورغلي ول چې له وجې ترافیکي ستونزې پیدا شوې. هوټلونو کې خونې ختم شوې. په عین وخت کې د واورې طوفان هم راغی او په خپلو ګاډو کې بند پاتې 22 کسان مړه شول. د پاکستان ریسکیو یا ژغورنې ادارې یو دوه دوه پرون د جنورۍ پر اتمه په بیان کې د وژل شوو کسانو فهرست خپور کړ چې تر مخه په مړو شوو کې 10 ماشومان 2 ښځې او 10 سړي شامل دي. په دې کې د اسلام آباد د پولیسو یو سب انسپکټر په شمول د کورنۍ 9 غړي هم شامل دي. د مړو شوو کسانو جسدونه له مری څخه اسلام آباد او رولپنډۍ ته منتقل شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په ګلیاتو کې د ګاډو په ورتک بندیز لګولی دی. د اعلی وزیر له دفتر خپور شوي بیان کې راغلي چې په ګلیاتو کې موجود ټول سیلګري هوټلونو ته منتقل کړل شوي دي او اړوند ادارو ته یې د بیدار اوسېدو امر کړی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په وینا په دې هیواد کې به د روانو واورو او بارانو لړۍ د جنورۍ تر 9 پورې دوام ولري. په خیبر قبیلې د لکې پرون د بارانونو سره تړلې پیښو کې 2 کسان مړه او 4 نور ژوبل شوي دي او لرې پرته سیمې تیرا کې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوي دي. د خیبر مرستندوی ادارې ریسکیو یو دوه دو غیان مقصود عالم پرون مشال لیلی ته وویل چې په باړه کې د بارانونو له وجې د کور راپرېوتو پیښه کې 2 ماشومان مړه شوي دي. همداراز په جمرو د علي مسجد او نورو سیمو کې د باران او سیلاب له وجې ګیر خلک ژغورلی شوي دي. بلخوا په تیرا کې له تیرو 4 ورځو راهیسې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوي. خادم خان اپریدی چې له تیرا میدان څخه اړې ته د جنورۍ په اتمه رسیدلې مشال لیلو ته وایي چې د سورلو ګاډي ګیر پاتې دي او د ژغورنې کارونه په نظر نه راځي. خو د خیبر انتظامی چارواکي وایي په تیرا میدان کې د واورې ریکول لپاره ګاډي او ژغورنې کارکونکي لیږدول شوي. په درادم خیلو کې مرستندوی کارکونکي وایي چې د کندولۍ د سیمې د سکرو په یو درنګ کې ګیر درې کان کندونکي د شلو ګنټو پس ژوندي ژغورلي دي. دا پس له هغې ده چې د جنورۍ په اتمه په دغه درنګ کې د ګیسونو جمع کېدو له امله 4 کان کندونکي ګیر پاتې ول. د پیښې په ځای کې یو کان کندونکي اسرار خان بیگانه وخت مشال لیلو ته وویل چې دوی د دغو کان کندونکو د ژغورنې کاروای په خپل سر کوي او حکومتي مرستې د نشت برابر دي.
بیا د هغې نه وروسته چې دی بیا زمونږ کسان تری دي 4 کسان پسې ښکته خوش وو، خو هغې هم بېوش حالت کې راوخېژول. د هغې نه وروسته چې هغې راغله بیا پسې 3 کسان کوش وو، نو بس هغې هم خرابېدل، هغې هم راوختل. او حکومت هېڅ قسمه انتظامات نشته. رو دې پر نه سټیشن شته هلته، نه فس ایډ څه شی شته.
خود در آدم خیلو تحصیل مرستیال کمیشنر یونس خان داوه کوي چې په سیمه کې پولیس انتظامی او د امدادي ادارو چارواکي موجود دی او په درنګ کې د ګیر یو کان کندونکو د ژغورنې عمل کې بوخت دي. د کان کندونکو د اتحادی مقامي مشران وایي د دې کان کندونکو تعلق د شانګلې ضلع سره دی. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پرون وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری وژلی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین پرون مشال لیلو ته وویل چې په میرعلي بازار کې وسلوالو په پولیس سرتیری غنی خان ډز وکړ او په مخه یې ووژلو. وژل شوی پولیس سرتیری د سپینوام شمیرې سیمې اوسیدونکی و. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د پولیسو مشر وایي د ترهګرۍ ضد پولیسو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. دغه برید ذمهواري چا نه ده منلې. وروسته خبر ده چې روسي چارواکو نن د جنورۍ په 9 ویلي چې په جنیوا کې د مذاکراتو نه مخکې د واشنگټن او برسلز لخوا اشاره ناهیلي کړې دي. انټرفاکس او ریا خبري اجانسونو د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له خولې ویلي دي چې ماسکو مذاکراتو ته د تګ په اړه خوشبینه یا هیله من نه ده او دا چې امریکا له روس څخه د یو اړخي د رعایتونو په ورکولو اصرار کوي. ریابکوف ویلي چې پر هیڅ رعایت ورکولو نه رضا کیږي او دا کار هیڅ امکان لري. سپینه ماڼۍ وایي امکان دی. ریابکوف او د امریکا پلاوی مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن به نن په جنیوا کې د رسمي ماښامي ډوډۍ پر مهال لومړنۍ مذاکرات پیل کړي او سبا به بیا اصلي غونډه ولري. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ په دې او یو شمېر نورو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. پاکستاني چارواکو د مری د وړمې شپې په واورین طوفان کې د لږ تر لږه 2 سیلانیانو مړینه تایید کړې ده. د صوابۍ اعجاز خان چې له دې طوفانه روغ وتلی مشال لیډو ته پر ده او ملګرو یې د تیر شوي حالت کیسه کوي.
مونږ په لاره کې پساو شو، واوره ډېره زیاته واره شوه او روډونه مکمل بند وو. تقریبا 32 ګنټې مونږ په ګاډي کې دننه تیرې کړې دي.
پرون بیا د ادم خیلو د سکرو په وکان کې د ګیس جمع کېدو له وجې څلور کسان کان کیندونکي بند پاتې شو چې درې ورڅخه ژغورل شوي دي. یو کان کیندونکي وایي له حکومت سره د دوی د طبي او بیړنۍ مرستې لپاره هیڅ بندوبست نه وي.
نه سټیشن شته، هلته نه فس ایډ څه شته، نه هلته کې اوبه ته بندوبست شته، د خوراک څخه څه شی نشته، نه هلته راټر کمپیوټر شته.
او د جنوبی وزیرستان د واڼی اوسیدونکي هلته د شوکو زیاتېدو له امله سر ټکوي.
د موټر سایکل وړل د خلک نه پیسې وړل بیخي لوټ مار شي سوای دی. نو اخر کې د خلک مجبور سو دلته احتجاجي نه وسول.
هیله د مشال رادیو سره اوسه. نو دا هم ولنه موضوع په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر مهال د خلکو د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دود ویلي په مری کې د بارانونو وور ورېدو له وجې د مړو شو سیلانیانو شمیر 200 رسیدلې دي. ادارې پرون په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په مړو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بلخو د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو چارو وزیر فواد چودھری ویلي مری ته غزیدلې لارې د ګاډو د تګ او راتګ لپاره بیرته خلاصې شوې دي. نوموړي پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې د مری په ځینو سیمو کې د برېښنا او یا بجلی نظام بحالولو لپاره هم کار روان دی. تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسید راکوي.
د حکومت ویاند فواد چودھری د جنوري په 8 نیټه په خپل یو ټویټر پیغام کې دا ویل دي چې د انتظامیه د ډیر کوششونو د وجه نه مری ایکسپریس وی اوس صفا کړی شوی ده او په سلګونو گاڑی د مری نه بهر راوستل شوې دي. د زیاته کړه چې په باډیا او ګلډانا علاقہ کې ستونزې زیات دي او چې په کم کم ځایونو کې د بجلی د خرابۍ مسله ده په هغه باندې هم کار روان دي او حالات په تادی سره د خکولو په طرف را روان دي. د یدونه ور دي چې د تیرو سو ورځو نه په مری کې د بارانونو او د ډیرو واورو د وجې نه په زرګونو خلک په واورو کې ایثار شوي دي. د پاکستان ریسکیو ادارې 1122 د جنوري په 8 نیټه باندې په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په مری کې د بارانونو او د واورو لا وجې خلک په خپلو گاډو بند پاتې شوي وو چې په هغه کې مری ته راغلي خنی لوجه لگ تر لگا 22 سیلانیان مړه شوی دی. پر اکړې خبر پاڼه کې ویلي په مړه شوی 22 سیلانیانو کې دوه خزه لس نران او لس ماشومان شامل دي. د ډیرو واورو د لاسې نه د خراب حالاتو په بنیاد باندې په مری کې حکومت ایمرجنسی لګولې ده. د دې ایمرجنسی په بنیاد باندې مری ته د سیلانیانو راتګ بند کړی شوی دی. د یدونه ور دي چې د نن نه 100 ورځې مخکې نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی یو وارننگ هم جاری کړی وو چې پاغي کې دا ویلی وو چې د ملک په مختلفو غریزو علاقو کې د ډیرو واورو او بارانونو خطر ده.
د مسجد پر رپورٹ کې مو اوریدل چې له مری څخه د سیلانیانو د استلو بهیر روان دی. د خیبر پختونخوا د صوابۍ اعجاز خان هم لخپل 15 ملګرو سره حالت په چکر تللی وو چې په واورین طوفان کې بند شو. دی وایي تر شاوخوا 1.5 ګنټو پورې په ګاډي کې تیر کړل او له زخت کړاوه تیر شو. زموږ خبریال ځلان یوسفزی له اعجاز خان سره د مرکه کړې ده.
اول را سره خپل نوم او تعارف د کم ځای د کلی نوم.
زجی د پرمولو ما اعجاز مې نوم دی او بس مری ته تلی وو. ډېر زیات چې کم دی پساو شو او واورې وې. تقریبا 24 ګنټو کې مونږ دومره مزل کړو لکه دې ځای نه یو کیلومتر دوه مزل مونږ کړو.
دغه کیسه راته وکړه چې څنګه گیر شو او هلته کې مو سور وځه تیرې کړې.
یار جی مونږ خو تقریبا لړنو دو بجو لورسېدو بیا مونږ د مارګرو وی مال روډ ته ځو گاډي مونږ ادرولې وال ته سیټ ته مو درو ځکه چې
دروازه دو بجو ل
او جی او بر خاطر نشو بس تلته ځکه سیټ ته پارکینګ وغه کې مو درو روډ غاړي دا نو جی مونږ مال روډ نیمه ته ورسېدو نو حالات ډیر زیات خراب وور ډیر زیات غورځیدا نو مونږ دا غزين را واپس شو پاغه ځکه چې کم نه نو ډیر جینا کم به وشه شو نو مونږ خپل یارم واغستو نو بس مونږ واپس رالو جی واپس رالو گاډي کې کیناستو کور ته راتلو واپس بیا مونږ په لار کې پساو شو وور ډیر زیات وارش وو روډونه مکمل بندو نو بس تقریبا 32 غنټه مونږ په گاډي کې دنه تیری کړی دي
مری کې مو په هوټل کې شپاو نکړه
اٹل کے اشپا کو لکھو یو زے کے متپوسو کو نغیرات 10,000 روپے ہوئی بل زے کے تپوسو کا غیرات 20,000 روپے ہوئی نو بس دور پیسے ویم نہ دے مر گرو سرا نو بس مونگ خوی جی مزہ مزہ مونگ دش پیش پیوزو
سو کسانو ہے
مونگ جی سارا زما شپک کسانو
پیو گاڑی کی
پیو گاڑی کی
دا تاسو چې وایئ چې جنکه به وشه شو انده غسنګ به وشه
دا خو مونږ دی غړی تلو غي واپس راتلو چې واپس راتلې تقریبا سدری جنکه وینو یو ته غرزی د بیا مونږ اغي پخپل مونږ ته وی چې مونږ سره خل پو کنه مونږ را واغسته وغي لو تلیم علی مګلو بیا غاړی ته غاړی ال ته سٹارټ ولاړو اغي سره ته وردن نکړه ګرم غاړی نو بس اغي خو بیا لک طبیعت صحیح شو مونږ ترالو خو لکه ماشومان هم ډیر چې کم نه په تکلیف کې وو او جنک زنانم ډیر بیا په هوټلو کې هم ډیر زنانه به وشه پرته وی چا ول تلیم مګلو چا ورته ډیر لاګولې وی خو لکه ډیر بور حالات دروازے کوئی او ټول شپه په دغه حساب سره تیر کړل د ګنټه خو به یو مرګري کو بیا باغ ویښ شو بلګ مرګري دغه حساب سره او دا کم کسان چې مړ شوی دغه مثال په تور وره ډیر و ساړو ټول بس د شوی شیشې ځان په سی بار کړی گاډي در بمپر پورې غون په وره کې پټو نو سلنسر بند شي بیا خامخا ګیس گاډي د نن راځین دغه سره به وشه شو خلاکو
تاسو څنګه شپه تیر کړل غم در سره او سیاره در سره
یاره غم خورا سره دا و چې په دې 32 گھنٹوں کے مونگ گھنٹہ آرام نہ دے کڑے بس نو پکے سکھوڑ لی دے نو پکے سسکے لی دی خو بس یو زیت لړو 400 روپے مونږ ته یو کپ چای ملاوی دا نو مونږ ځان لبیا دا غزنه چای مې راوړا او
نه دا شپې خبره کوکو سونه وره وره دل وستا سو گاډه سونه په وره کې پټو
یاره زمون گاډه درې پټه په وره کې پټو د پاسه به پراته وا او داسې سیډونو ته دروازو ته او ټیرونو خو پکې مکمل پټو لګ ټیرونو زمون د گاډي نخ کارې دل
ځنې خلک وی چې ونه مرا پرې وته وي
ونه خو زمانه یو گاډي مخ کې باندې ونه را پرې وته و ډیر غټه ونه واغه بالکل چپلیخ کړو خدا کار خو چېږي کې کسان نو انور داسې ډیرو کې وو چې هغه کې لکه کسان مړ شوی دی ونه پیرا پرې وته دي زما خپل په گاډي باندې ونه را پرې وته خو لکه ماته وره نه ولر کړو نو نقصان ډیر نه دی کړی
وړه ونه وا
وړه ونه وا او په دغه لار باندې چې په مونږ کوم ځای کې پساو شی وغه ټوله بس ونه ونه وي
دا وره سره طوفان مو وا وا
اوا ډیر زیات وا بالکل عوام وا او وره چې کوم نن در ساره پورې درې دل نه
تاسو له یخ نه کې د ساړل نه کېدل
یاره ساړل جوړ نه کېد خو بنینو نه او ځان سره ډبل ډبل سامان وړو نه هغه بس یو خو چې کوم نن سلام دیدل بنو بډی گئے ته وشتل بیا به ډیر تکلیف راته ملاو شه
او ستا خو کې نور گاډي وو کنه یوازې ته وي
یاره ډیر گاډي کم سه کم د 2000 د پاسه گاډي چې هغه کې پېملې والم وو
تاسو مرګورو کې خو څوک به وشه شو را به وشه نو
نه جنه زمونږ مرګورو کې یو کس نه به وشه شوی
او تاسو سره خو شا گاډو کې چې کوم نور تاسو سره مخ کې ورستو گاډي ګیرو بیا خو تاسو سار براوت یې گاډي به مو کتلې پاغه کې خیر خیریت وو
یاره جی داسې حالات هغه کې چې څوک بار نه شو راوته ولې چې بار بار راوته نو لم دې به وره راوړي دي بس څوک خبر گاډي نه بار نه دی راوته بیا چې آرمی والا رالو لارې کولاو کړنو بیا چې کم نن خلکو باندې داسې شتابه وي کې بس د اختر غرواز ده ټول خلک خوشاله دي بس ار سړی به دا کوشش کوي چې زو د دې ځای نه وته
او تاسو سو خبر شو چې خلک هم مړ دي
یار جی مونږ د سار پتو لګی دا
دغه دیرش دو دیرش غنټې کې تاسو لو ځای تنظیمیه چې کوم وا یا پولیس یا ټریفیک پولیس یا ریسک یو ولا تاسو سو راغلی نه
یار زمو خالي سوک نه دی راغلی چې سار شون او دغه کسان چې مړو دغه ل ریسک یو ولا تلی دی بیا تقریبا 12:30 بجې چې آرمی رالا او ریسک یو ولا پولیس او دا ټول خلک راغی لارې کولاو کړی
تاسو تر مخکې نه دا معلومات نو چې په مری کې دا وره بدون ډیر وریږي چې موسم مو کتلې وي او دا پتر ته لګیدلې وي چې راتګ نه لري په کار په دې حالاتو کې
یار جی مونږ ته زه پړم بیزل تلې ما ته خوړو پته نه و خدا مرګری تلې وږي چې لکه دور وره نه پری وځي نو دا خو ال ته چم کم کسان وږي مو چې لکه دا پړم بیزل دور وره پری وته دا کې مری کې
د صوبای له اجاز خان سره موجود ده مری له ورین توپانه سره د خپل پنځو ملګرو روغ وتل دي. د زلان یوسفزی مرکه اوریده.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوه ده په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې سوا پین سویا پورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند پاره شي د وربندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د خیبر انتظامی چارواکي او ریسکیو یو دوه اداره په دې ضلع کې د بارانونو سیلابونو وور ورېدو له وجې خلکو ته د مرګ ژوبلې اوختو خبر ورکوي. دوی د جنورۍ پر اتمه مشال لډو ته وویل زیات توانونه په تیرا کې شوي ځکه چې هلته د ډېرې واورې له کبله مهمې لارې بندې دي او ګاډي پکې سار پاتې دي. د تیرا خلکو له حکومت غوښتي چې دوی لارې بیرته خلاصې کړي او اړینې مرستې ورسوي. د خیبر مرستیال کمشنر وایي په ضلع کې موجودو امدادي ادارو ته امر کړی چې بارانونو او واورې ځپلو خلکو ته ممکنه مرستې ورسوي. د فرهاد شینواری پر رپورټ کې نور معلومات اورو.
د ریسکیو یو دوه دوه د خیبر ضلع ویاند مقصود عالم د جنوري پاتمه مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر کې په مختلفو پیښو کې دوه تنه مړه شوي او څلور تنه پکې جوبل شوي.
په باړه کې کوم زکورونه راغورځېدلي دوه ماشوم او یو ماشوم دا په دا کولپس کې بلډینګ کولپس کې جام پاک شوي. پاغه کې کوم مونږ دوه ماشومان یو زنانه او هغه مونږ حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته ریفر کړی وو. پکې جمرود کې روټری فیک حادثه راغلی وه د باران د ګاډیو غنه د وجې نه. بل چې کوم د علي مسجد په ایریا کې یو لینډ سلایډنګ شوی وو پاغه کې یو د پیښور چې کوم سیر او تفریح لپاره یو کس راغلی وو هغه زخمي شوی وو. دغه رنګې 21 ګاډي په چې کوم د لنډي کوتل او د خیبر ایریا نه کوم سیلاب راتلو نو پاغه کې 21 ګاډي مونږ چې کوم ریکوري ټیم دی ډیزاستر ټیم دی هغه ریسکیو کړی دی.
خادم خان پردای چې د جنوري پاتمه د تیرا میدان نه باړې ته راستون شوی وای چې هلته د واورو ورېدو لامل د رصد لارې بندې وي.
تیرو څلور ورځې چې کومه واوره شروع ده په تیرا کې خلک ډېر زیات دي مشکل سره مخ دي. زه په خپل تلې وم تیرا کې او د اومو قتل نو بالکل روډونه او ګاډي او هر څه پکې بالکل بند وو چې هلته کې هیڅ قسمه داسې د ریسکیو سہولیات یا داسې نور ډیزاستر والا هیڅ قسمه داسې نه عمله نه چې کوم دی هلته کیراسي څوک مونږ هیڅ نه دلیدل او روډونه بندي او تر دې هدا پوره چې دوه توي کومه علاقه ده نو دلته کې بیا چې کوم دی د واورې دی ورې دوله بچي ګاډي چې کوم دی ځنه تلې وو سورلو ګاډي هغه مخ کې نشیتلې نو اوس هم پیدل خلک روان دي.
د خیبر ډیپټي کمشنر منصور ارشد له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دوی تیرا میدان او هلتا مهم لارونه واورې لره کولو لپاره ټریکټر او ماشينري ورلېګلې او ضربه دا لارې خلاص کړل شي او کوم ځایونو کې خلک د بارانونو او سیلاونو نه متاثر شوي دا غوی د ژغورلو لپاره امدادي ادارو ته امر کړی چې هر متاثر شوي ځای ته دی ورسي. تیرا میدان د پیښور ښار نه په خوا او شا سل کیلومتره فاصله باندې پراته د خیبر ضلع غریز او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې. په تیرا کې هر کال په ژمي کې په لویه کچه باندې واورې کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
دردن کو مشال ریڈیو دا کوارڈ پر دردم خیلو کی دا سکرو لے وکانا چی گیس پکی جمع شو ریسکیو یو یو دو دو ادارے درے کان کندن کی جوندی جغولل دی و دا یو بل دا لٹون عملیات روان دی دا سلور والا مزوران دا شانگلے یاد شوی دی دا پیخ دا جنورے پر اتما دا کندولای سیمی پی وکان کی شوی دا کان کندن کو دی تیہدیے غری شکایت کوي چې د دې یو ورتنورو حادثو پر وخت له دوی سره د مرستې څوک نه وي د ممتاز بنگش رپورټ وو
د مرستندوی ډلې ویان یاسر خان مشال ایډو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کوهارت په در ادم خیلو کې د سکروټو په درنګ کې ګیس جمع کېدو له وجې راګیر شوي درې کان کیندونکي شلو ګنټو نه وروسته بې هوش حالت کې رویستل شوي پاتې یو کان کیندونکي رویستلو لپاره مرستندوی ډلې بوختې دي پیښه د یاد تحصیل په کنډولي نومې سیمې کې د جنوري په اتمه رمخته شوې ده د کان کیندونکو د اتحادي مشران وایي چې څلور واړه کان کیندونکي د شانګلې ضلع سره تعلق لري په اړه یې اصرار نومې یو کان کیندونکي د پیخې په ورځ مشارې ډوته ویلي چې د ګیر شوي کان کیندونکو د ماینه ریستلو لپاره دوی په خپل مرسته هلې ځلې روانې کړي خو د حکومت له اړخه مرستې د نشت برابر دي
بیا د هغې نه وروسته چې دی بیا زموږ کسان تری دي څلور کسان پسې ښکته خوش وو خو هغې هم بېوش حالت کې راوخېژول د هغې نه وروسته چې هغې راغله بیا پسې درې کسان کوش وو نو بس هغې هم خرابېدل هغې هم راوختل او حکومت هېڅ قسم انتظامات نشته روغ دی په نه سټیشن شته هلته نه فس ایډ څه شی شته نه هلته کیچر ته بل څه شی شته چې یاره چې اوبو څه بندوبست د خوراک څخه شی نشته چې دا کوم کسان چې کار کوي نه د ډاکټر کمپیوټر شته چې هغه راشي چې ته ودرېږي د کسانو ته دا خدمت وکړي
په اړه یې د دره ادم خیلو مرستیال کمشنر یونس خان بیګانه وخته مشارې ډیو ته ویلي چې په درنګ کې بند شوي کان کیدونکي رایستلو لپاره مرستندویه ډلې لګیا دي او ډېر ژر به ریسکیو آپریشن سرته ورسي
هلته چونکې سفوکیشن ډېر زیات دی کاربن مونوکسایډ چې کوم هغه دغه ډېر زیات دی او باقاعده د منرل ډپارټمنټ هم ریسکیو ټیم راغلي زمونږ ریسکیو ډبل ون ډبل ټو هم حاضر ده زمونږ ایڈمنسٹریشن هم ټول موجود دی پولیس هم موجود دی او دغه امدادي کاروایانې اوس هم روان دي او هلته زمونږ باقاعده ټول ټیمونه ولاړ دي
په دې اړه کان کیندونکو د اتحادیې مشر علي باش خان مشال ریډو ته ویلي چې د شانګلې سیمې ګڼ شمېر مزدوران د سکروټو په درنګونو کې کار کوي خو دوی هغه شان اسانتیاوې نه لري کومې چې دوی ته ورکول پکار دي
منګ په ټولو ضلعو کې د ټولو نه لاندې خلک یو په دې ټیم کې ځکه چې زموږ سره څه قسمه وسایل نشته شپږ میاشتې په موږ باندې موسم واوروي یا راته سوکري وي او شپږ میاشتې بیا د موږ سره لږ ونې پیداوار زموږ هواري ځمکې نشته نو زموږ زیات د مزدور فلو چې ده نو هغه د کویلې کار ته ده یا سعودي عرب یا دوبۍ ده موږ ته هغه قسمه وسایل هلته نه میلاویږي چې هغه موږ ته پکار وي لکه که زه ماین کې کار کوم نو پکار ده چې ما ته سهولت راکړی شي هغه قسمه سهولت ما ته نه سرکار راکوي نه ما ته ماین مالک راکوي خو د ټولو نه غټ زموږ دشمن چې دی نو هغه د ماین کې ټیکه دار دی چې هغه ټیکه دار چې دی هغه مډل مین هغه د کمپنۍ نوم پیسې خوري هغه د مزدور نوم پیسې
نوموړي زیاته کړه چې یادو مزدورانو د چا په اجازه حکومت له اړخه تړل شوي درنګ کې کار کولو حکومت دې باید خپله ذمہ داري وپیژني د سکروټو یاد کان اړوند محکمې له اړخه تیره میاشت تړل شوی وو او په یو لیک کې د درنګ مالک حاجی سلیم خان ته خبرداري ورکړې وو چې د اجازه بغیر یاد درنګ کې کار کولو او څه قسمه پیښه رمخه کې دوه سیموري به د درنګ مالک په غاړه وي په دې اړه د سکروټو کان مالک سندي ویلي بلخو مشال ریډیو ته د کان کیندونکو د اتحادی یو بل مشر عبدیار ویلي چې په کال 2021 کې په پوره هیواد کې تر 300 زیات کان کیندونکو په بیلابیل پیښو کې مړه او ځینې نور مزوره شوي چې وجه یې په حفاظتي سپارښتنو عمل نه کول دي ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوهارت
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو هم دا اوس ورته غوږی. د جنوبی وزیرستان د وانی اوسیدونکو شکایت کوي چې له 1300 میاشتو راځي په سیمه کې امنیتي حالت خراب دی او دا چې دوی ته ژوند کول ګران شوی دی. د سیمې ځینې اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې په وانه کې د زیاتو شوکو له امله شکایت کړی دی او زیاته کړی دی چې حکومت د دې مسلې هیڅ غم نه خوري. د سیمې د تجارانو اتحادیې غړي هم وایي چې د دوی د احتجاجونو باوجود ځایي انتظامیه د امنیت ساتنې په چارو کې په دوامداره توګه پاتې راغلی ده. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي د امن او امان د بحالۍ لپاره یو شمیر اقدامات کړي دي. تفصیل به د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې وګورو.
د سویلی وزیرستان وڼه سیمه اوسیدونکي ویایي چې د 1300 میاشتې راهیسې د دوی په سیمه کې د امن حالات خراب دي چې په وجه یې د سیمې تاجرانو او زوی اوسیدونکي د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د وڼه سیمې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل
د څو میاشتې راهیسې په وڼه کې بنیادی دمره سخت ډاکې پنځو بوتل د موټر سایکل وړل د خلکو نه پیسې وړل دا دمره جوتا سیدو چې بیخي لوټ مار شری سوای دی. نو اخر کې دا خلک مجبور سو دلته احتجاجی نه وسول. خو دغه نن وجه دادو چې دغه ډی پی او غ دی ډی سی غ دی دا وزیرستان پر ریموټ کنټرول باندې چلاوی پټاکه ورته نو صاحب نو ریاست په چار دو چې دغه سی روک تام وکی نس په صوبا ته زم سوي وی مکه خو پولیټیکلی وا زس خو پولیس تای پر دې کې ټونی دی پر دې کې دمره یې چې چګون دی چې شمیري نستا. نو په چار دادو چې لشکی امن رو والی لش پل ریت قائم کو او لش چھاتا وشایی چی یعنی نیز ریاست دولت اشتا نیزو دیخی صورت یار دو
د وڼا تجرون اتحادی یو غړی مکرب خان ویایي چې حکومتي چارواکي دا په وڼا سیمه کې د امن برقرار سوتلې د پوره دا ګړندي ګامونه پورته کی.
مشتوري د مخته یو احتجاج کړای وو د وڼا د ساوت وزیرستان د امن په اړه کې می دا غوړي د غوړ مستقبل د پوره چې فرهمن وي او ډکېتی وردات نه وي فرهمن وزیرستان می غوړي د تجارت د پوره د علاقې د پوره سرکوري چې کیما دا وادو چې می 3-4000 ګاډی نه شي شت پینه کړ خبر نه دو دا میش دسی کی ہمیشہ د پورا وغرزی دا امن روشی خلک د پورا امن وی یو وزیرستان خوشحالی وی.
مشال ریڈیو چې د وڼا امن په باراکشه د سویلی وزیرستان پولیس او مشر خانزیب مومن سره تماس ونی ولی د غوی جواب په دا رنگ و
درې غټ دغه منګه غوز دی. سټپس نمبر 1 چې کوم کریمینل ستر شوی دی سابقا څو چې بدا سي کیسونه کې نیول شوی دی دا موږ ډاټا کمپایل کوو. نمبر 2 دخل کو ډیمانډ او ټینټډ گلاسز تاسو صفه کوي تقریبا 2000 اغه نمبر ټینټډ گلاسز ریموو بل ما خپل پولیس افسرانو ته ډر ورکړی دی. اولې تاسو لري کې به ورسته خلکو سره خبرې کوو. زیات تر پولیس والو چې کوم د ټینټډ گلاسز صفه کړی یو دوه درې وغه ته مشو کاځي ورته پرم انکوایری په کوم. د دې نه علاوه دی یو چې په وانا دغه کې نفر زیاته کنه ما 25 کسان مو پرون وانی بازار ته ولګول اکسترا نفری نو روزانه به دی زیل ته ان شاء الله چې ټرافیک مینجمنت هم کوي او ورسره به دا سي نظر بساتي دا چې کوم ایلیمنټس دي هغه خلاص به ان شاء الله دی موږ کار وای کیسه چوبم پیسو پروویژن کوي چې کوم کیسونه دي خو هغه مرکز نه لري هم دا نه کوپریشن نه کوي کوم افسران دا وایي چې تاسو د مشران چې کوم دی د علاقې د مسلې حل کولو کې دی انوال کې دي نه کار واخلي نو په کار دي چې موږ سره تاون کې موږ داسې چې کوم ایلیمنټس دي دي موږ ایډنټیفای کې موږ هم لګي یو په خپل اند باندې خپل کوشش شروع دي. هر سړی ته چور چکار او غلط سړی خپل علاقې کې معلوم وي نو سړی دا تاون وکي زبردست دي ډیر مشکور دي.
د وڼا اوسیدونکو دا هم ویل چې کا د سویلی وزیرستان چارواکیو په وڼکښې د امن حالات زر ټیک نه کړل بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پرسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکي دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو.
د
پاکستان د پنجاب صوبې په تفریحي مقام مری کې د سخت واورې له وجې د ګیرو سلګونو سیلانیانو ایستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان لري. د جنورۍ په شپږمه او اوومه ګڼ سیلانیان په مری کې د واورې ورېدو لیدو لپاره هلته ورغلي ول چې له وجې ټرافیکي ستونزې پیدا شوې. په هوټلونو کې خونې ختمې شوې. په عین وخت کې د واورې طوفان راغی او په خپلو ګاډو کې بند پاتې 22 کسان مړه شول. د پاکستان ریسکیو یا ژغورنې ادارې یو دوه دوه پرون د جنورۍ په اتمه په بیان کې د وژل شوو کسانو فهرست خپور کړ. په خیبر قبایلي دله کې پرون د بارانونو سره تړلې پیښو کې 2 کسان مړه او 3 نور ټپي شوي دي. او په تر سیمه تیرا کې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي په تیرا میدان کې د واورې لرې کولو لپاره ګاډي او ژغورنې کارکوونکي لیږدول شوي. په درادم خیلو کې مرستندوی کارکوونکي وایي چې د کنډولۍ د سیمې د سکرو په یو درنګ کې ګیر درې کارکوونکي د 16 ګنټو پس ژوندي ژغورل دي. دا په ساغې ده چې د جنورۍ په اتمه په دغه درنګ کې د ګیسونو جمع کېدو له امله 4 کارکوونکي ګیر پاتې ول. د درادم خیلو تحصیل مرستیال کمشنر یونس خان دعوه کوي چې په سیمه کې پولیس، انتظامي او د امدادي ادارو چارواکي موجود دي او په درنګ کې د ګیر یو کارکوونکي د ژغورنې عمله کې بوخت دي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پرون وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتېری وژلی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین پرون مشال ریډیو ته وویل چې په میرعلي بازار کې وسلوالو په پولیس سرتېری غنی خان ډزې وکړې او په موقع یې ووژلو. د دغه برید ذمهواري چا نه ده منلې. روسی چارواکو نن د جنورۍ په 9 ویلي چې په جنیوا کې د مذاکراتو نه مخکې د واشنگټن او برسلز لخوا اشارو ناهلي کړي دي. انټرفاکس او ریا خبري ایجنسیو د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له خولې ویلي دي چې ماسکو مذاکراتو ته د تګ په اړه خوشبینه یا هیله مند نه ده او دا چې امریکا له روس څخه د یو اړخیز رعایتونو په ورکولو اصرار کوي. ریابکوف ویلي چې پر هیڅ رعایت ورکولو نه رضا کېږي او دا کار هیڅ امکان نه لري. سپینه ماڼۍ وایي امکان دی. ریابکوف او د امریکایي پاوی مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډي شرمن به نن په جنیوا کې د رسمي ماښامي ډوډۍ پر مهال لومړني مذاکرات پیل کړي او سبا به بیا اصلي غونډه ولري.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوریدل. اوس یو بل موضوع د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ایران کې دی. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ایران ته طالبانو د حکومت د کمجپوري مشر لومړی رسمي سفر دی. تمه ده چې متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو تر څنګ د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکاریو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. احمد تکل جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په ایران کې د ډیره افغان کډوالو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو د خبرو لپاره په یو رسمي سفر تهران ته تللی دی. له ښاغلي متقی سره د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان په دې سفر کې ملګري دي. د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیق په خبرو کې تهران ته د افغان پلاوی د سفر پر اهدافو رڼا واچوله.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ باندې یو لوړ پوړی هیئت د ایران هیواد ته سفر وکړ. دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغسې د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د ښاغلي متقی او ورسره پلاوی تود هرکلی وشو، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره ګډ سرحد لري، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده تیرونی خبریالانو ته وویل ایران تر اوسه هغه ټکی ته نه دی رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي که څه هم طالبان او ایران له امریکا سره د مخالفت په برخه کې ګډ دریز لري، خو په نورو برخو کې د په وینا د دواړو خواوو ګډه همکاري ډیره ممکنه نه ښکاري.
دا چې اوس طالبان د هر چا ملاتړ ته اړتیا لري، نو ممکن په دې سفر کې دوی غواړي چې د ایران نه د ممکنه رسمیت غوښتنه وکړي یا په اقتصادي چارو کې هم مرستې وغواړي.
د ښاغلي شمس په وینا ځینې لانجمن مسایل شته چې ښایي په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی شمس د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبخور ناحله لانجه او په ایران کې د پخواني حکومت د ځینو ګډونوالو تنظیمونو د غړو فعالیت او یا له هغو څخه د ایران احتمالي ملاتړ د مثالونو په توګه یادوي. ایران له دې مخکې له طالبانو غوښتي و چې په خپل حکومت کې نورو ډلو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په حکومت کې د ښځو او د نورو سیاسي ډلو استازیتوب نشته او له دې کبله د سیمې او نړۍ د هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. خو دوی استدلال کوي چې دا حکومت موقتي دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د طالبانو لخوا د کابل پونتون دی او استاد او شننکی فیض الله جلال نیول کېدو د ګڼو افغانانو توند خبرګونونه لپاره ولیدی. د ترڅنګ د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې جلال زر تر زره خوش کړي. طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټوئیټر پاڼه فیض الله جلال د هغه ته د متاسب خطاب کړی او لیکلي دي چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر سرګردونو په تړاو نیول شوی دی. صفی الله ستانکزی رپورټ لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د طالبانو لخوا د کابل پانتون د استاد فیض الله جلال نیول غندلی دي. د بشري حقونو د غدواړو سازمانونو غوښتي چې ښاغلی جلال باید ژر تر ژره خوشي شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې بیګا په یو ټویټ کې لیکلي، امنیسټ انټرنیشنل په یو ټلویزیوني پروګرام کې د خپلې وینا د ازادۍ او پر طالبانو د نیوکه کولو له کبله د کابل پانتون د استاد پروفیسر جلال د نیولو غندنه کوي. فیض الله جلال د کابل پانتون استاد او سیاسي شنونکی دی چې پرون په کابل کې خپل کور نیول شوی دی. د طالبانو ویاندویانو لومړی سر رسمان د هغه د نیولو په تړاو څه نه ویل، خو یوازې امنیتي سرچینو تاییدوله چې جلال په کابل کې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. جلال په ټلویزیوني پروګرامونو او مرکو کې پر طالبانو توندې نیوکې کولې. د څو موده مخکې هم د طالبانو له یو ویاند محمد نعیم سره په یو ټلویزیوني پروګرام کې لفظي شخړه وکړه چې په خواله رسنوي ډېر تود بحث جوړ کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې پاتریشا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او زیاته کړې د طالبانو رژیم د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر انتقاد یو ګواښ ګڼي او بیا د منتقدینو د ځپلو پلمې لټوي. د فیض الله جلال میرمنې مسعوده جلال او لوري حسینه جلال د هغه په خوشی کولو ټینګار کړی دی. اغلی مسعوده جلال لیکلی، ډاکټر جلال خپل کور د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی. اخو د فیض الله جلال لور حسینه جلال ازادي راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې پلاری ورخوشی کړی.
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخ کې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده. یو میاشت مخکې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې وو او له ګواښ سره مخامخ وو او نن بې له کوم دلیل له کوره ونیول شو.
د ټویټر او فیسبوک غنو کارونکو هم د پانتون د استاد او شنونکو فیض الله جلال د خوشی کولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا په یو ټویټ کې فیض الله جلال ته د منصوب ټویټر څو عکسونه خبره کړي چې پکې پر طالبانو توند نیوکې کړي. مجاهد لیکلي، جلال په ټولنیزو رسنیو سرګندونو په تور نیول شوی ځکه د خلک د نظام پر ضد پارول. جلال ته په منصوب څو ټویټونو کې هغه د طالبانو د ملي امنیت ټول مشران پاکستانیان بللي او تورې لګولې چې د پاکستان لخوا مشور کول کیږي. خود استاد جلال لور حسینه جلال ویلی دا ټویټر جعلی دی او خلکو یې غوښتي چې دغه ټویټر پاڼه ریپورت کړي څو د ټویټر ادارې لخوا وتړل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار مویدی یوسف د جنوري پر ومه د سینیټ دفاع کمیټې ته د ملي امنیت لګلارې په اړه معلومات ورکړل. د سینیټ د سیکرټریټ د بیان تر مخه د پالیسۍ په جوړولو کې له ټولو اړوندو ادارو سره سلام مشورې شوې. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړې او اپوزیشن ګوندونو د دې اقدام مخالفت کړی. ویلي چې د پالیسۍ په اړه پارلیمان په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. بلخ په اسلام آباد کې د څېړنیز ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې د تیر 2021 زیږدیز کال په اوږدو کې په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې 20% اضافه شوې او په کې د وخت مرجوب له شره هم د تیرو کلونو پرتله زیاته ده. تفصیل ګل ایاز را کوي.
په اسلام آباد کې د امنیت او امن سړینیز ادارې د جنوري پر شپږمه په 2021 کال کې د امنیتي پیښو په اړه کلنې راپور خپور کړ. په 2021 کال کې د امنیت عمومي صورتحال او جدید چیلنجونه او وړاندیزونو تر عنوان لاندې په دې راپور کې راغلي چې د 2020 کال پرتله په 2021 کال کې د ترهګرۍ بریدونو کې 20% اضافه شوي. دا راپور له ارقامو سره سم په 2021 کال کې 202 بریدونه شوي چې پکې 15 ځانمرګي حملې هم شامل دي. په دغه بریدونو کې 315 کسان وژل شوي دي چې د 2020 کال پرتله 25% اضافه پکې شوي. دا راپور له هغې وروسته خپور شو چې د پاکستان په سینټ کې د دفاع چارو کمیټې غونډې ته د وزیر اعظم د امنیت سلاکار محید یوسف د جنوري پر 8 د ملي امنیت تګلارې په اړه معلومات ورکړ. دغه غونډه تر بندو کمرو تر شا وه او رسنیو ته اجازه نه وه ورکړل شوې چې دغه غونډې ته ورشي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28 د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړې وه. د هیواد د ملي امنیت څلور کلنې پالیسي له 2020 کال څخه عملي کیږي، خو مخالفو سیاسي ګوندونو پر دې انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د ملي امنیت تګلارې جوړولو په اړه ورسره نه مشوره او نه هم پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی. خو د ملي امنیت سلاکار محید یوسف د جنوري پر 8 سینټ غونډې ته معلومات وړاندې کړل. د سینټ سیکرټریټ لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی چې له وو کال راهیسې حکومت د پالیسۍ په جوړولو کار کړی چې ټولو اړوند ادارو سره پکې مشاورت شوی. خو په سینټ کې د دفاع کمیټې غړي او د جمعیت علماء اسلام سینیټر مشتاق احمد د جنوري پر 8 مشال اړې ته ویل چې قومي سلامتیا پالیسۍ د هیواد لپاره ضروری ده، خو په دې کې اجتماعي دانش پکار وو. د زیاته کړه
دا پارلیمنت کې جوړولو نه مخکې پیش کول پکار وي چې په هغه باندې تھارولی ډیبیټ شو، ډسکشن شو، یو اوږد بحث مباحثه شو او خلکو خپل تجاویز ورکړي، او چې کله هغه جوړ شنه هغه نه پس پارلیمنت کې پیش کول پکار وي چې په هغه صورت کې هم هغه چې کوم کمزور پهلو وي دا هیڅ کومه اصلاح هغه اصلاح شو. خو بدقسمتۍ نه د جوړولو نه مخکې د پارلیمنت ته پیش شول او نه د جوړولو نه پس د پارلیمنت ته پیش شول. البته سټینډینګ کمیټي کاغذ د قومي سلامتي کمیټي د پارلیمنت سینټ او د قومي اسمبلی اخی کې پښو ډیفنس کمیټه کې پښو نه دا د پارلیمنت متبادل نه دی او دیره په کار دا و چې دی باندې پارلیمنت او پارلیمنت کټور پولیټیکل پارټیز او پارلیمنت لیډرشپ او ممبران په اعتماد کې راستي نو دا کمیره او وسم دا کمې پورا کول پکار.
سینټر مشتاق ویل چې وسم حکومت سره وخت چې پارلیمنت په اعتماد کې واخلي او بیا د ملي امنیت تګلارې ته حتمی شکل ورکړي. د ملي امنیت تګلارې یوازې دا نه وي چې د امنیت په چارو غور وشي، بلکې په ملک کې پر اقتصادي حالاتو او د خوراک پر کمی هم بحث وشي او د دې د حل لپاره وړاندیزونه وشي. خو په سینټ کې د دفاع کمیټې کې حکومتي اطلاف کې شامل غړي سینټر انوار الحق کاکړ د جنوري پر 8 مشال لري وی کسوم په هیواد کې بریدونه زیات شي، خو دا په دې معنی نه ده چې امنیتي ادارې کمزوري دي. د ویل چې په پارلمان کې جوړ شوی کمیټې وړو کې پارلمان وي او دا ټولې مسلې د هغې د لارې حل کېدې شي.
نېشنل سکیورټي کمیټې کم چې د پارلمان دا په کې د سینټ غړي مشته ده، قومي اسمبلی هم مشته ده، هغه هم ممبر هم نو دا په لومړي ځل الټراله د نېشنل سکیورټي پالیسي او بدقسمتي دا و چې لکه الټر اپوزیشن دا اجلاس بایکاټ و. دا خو په دویم ځل په سینټ پر ډیفنس کمیټې کې راغلی دا کوم یوسف چې پرون ورکړی دا دینه مخ کې هغه پارلماني کمیټه ته تک یونیورسيټي دا نېشنل سکیورټي کمیټي دا پیښ کو او هغه ایکسپلین کو خو هغه کې اپوزیشن و نه لو نو چې څه یو فورم دی نه کې بیا به په هغه کې د اونرشپ یا د پارټیسیپیشن هغه فیس یا خبره چې هغه په نیکست فیس کې راځي دا یو لوی بدقسمتي و.
سینټر کاکر په خبره دا د هیواد په تاریخ کې لومړی وار وو چې د ملي امنیت جامع تګلارې جوړ کړه او ادارو ته لارښوونه وکړه. خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه عامر رانا د جنوري پر 8 مشال لته ویل چې د ملي امنیت تګلارې عملي کولو کې ډېر چیلنجونه موجود دي او په تیر 2021 کال کې د بریدونو اضافي تر شا درې مهم وجوهات دي.
لومړی دا چې په تیرو یو دوو کلونو کې طالبان بیا راغونډ شوي دي او قوت یې زیات شوی دی. دویم دا چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو سره په پاکستان کې دننه د طالبانو حوصلې لوړې شوې دي. دریم دا چې د افغان طالبانو لخوا د هغوی پاکستانی طالبانو حمایت هم یوه مهمه وجه ده. تر څو چې د پالیسو خبره ده نو د دغو تګلارو بیا جاج اخیستل شوی خو دا به څومره مؤثره وي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې خبره ده. دا 2022 زیږدیز کال به د دغې تګلارې په اړه فیصله کن کال وي.
د ترهګرۍ پیښو په اړه سیړنیز ادارې په خپل راپور کې دا هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان او اسلامي دولت وسله والې ډلې په 2021 کال کې په مجموعي توګه 128 بریدونه کړي چې په 2020 کال کې د بریدونو شمیر 90 و. تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب له حکومت سره د نومبر پر 9 د یوې میاشتې لپاره اور بند کړی و، خو تر ټاکلې مودې وروسته یې ونه غځاو او دلیل یې دا راوړو چې د پاکستان فوج یې د جنګ بندۍ په مهال هم ملګری په نخه کړی دي. تر هغه وروسته وسلواله ډلې بریدونو ته زور ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په خپل وروستي رپورت کې په نړۍ کې د خبریالانو ستونزې په ګوته کړې دي. په رپورت کې د خزینه خبریالانو د مشکلاتو یادونه هم شوې ده چې وایي د خپل مسلک له وجې له زورونو او خطرونو سره مخامخېږي. دا چې په پاکستان کې د خزینه خبریالانو لپاره د کار شرایط څنګه دي او حکومت د هغوی د تحفظ لپاره څه اقدامات کوي، دا پوښتنه مو د پاکستان نیو خبریالانو د دې هېواد د حکومتي چارواکو مخته ایښې ده. د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې ځوابونه اورو.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې په نړۍ کې خزینه خبریالانې د کار له وجې له خطر سره مخامخ دي او د هغوی د آنلاین ځورونې پیښې هم په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو د جنوري پر شپږمه د خبریالانو په اړه په یو جاري کړي رپورټ کې ویلي چې د یوې سروې پر اساس په نړۍ کې د خزینه خبریالانو په څلورو کې درې برخې د خپل کار په تړاو د آنلاین تشدد ښکار شوي دي. په پاکستان کې د مدني ازادیو یوې ډلې فریډم نټورک د 2018 کال له رپورټ سره سم هغه هیواد د خزینه خبریالانو لپاره یو خطرناک ملک دی. مختلفو نړیوالو تنظیمونو وخت په وخت په پاکستان کې د خزینه خبریالانو مشکلات په ګوته کړي دي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبریالانې له کومو ستونزو سره مخامخ دي، د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیې فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري پر اتمه مشال ریډیو ته وویل په هغه هیواد کې ښځې په خبریالۍ کې شاته پاتې دي چې زورول کېږي او یو شمېر نور مشکلات لري.
لکه د شپې ډیوټي دوی نسی کولی، د شپې رپورټینګ نسی کولی، یا ورک پلیس باندې هراسمنت دی، بیا په میډیا کې لږ دلته هراسمنت ډېر زیات شتا، یا په رپورټینګ کې دا خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان د خلک دغه دی، هغه دوی دپاره څه مسئلے جوړی. امبر خیری دی، دا دوی آف آف ایر کرل، آسما شیرازی دی، آسما شیرازی لپاره چې دی د فاقی وزرا چې کوم دغه وکړ افسوسناک خبره دی. دا خو د پرایم منسټر دپاره دغه دې چې هغه نوټیس واخلي، دوی ته وایي چې لګام ورکړي او دسه د مخم چې دی دی واقعیت سوي دي. دوی موږ ډېر سترونګ سټنت اخستی دي، انشور سي دوی سکیورټي دوی راخلي.
شهزاده ذوالفقار ویل چې کله د خبریالې آسما شیرازی خلاف په ټولنیزو رسنو د وفاقي وزیرانو لخوا سخت خبري وشوي، نو دوی پر واتس اپ تاغې لپاره یو ډله جوړه کړه چې ډېر ملاتړ ورته حاصل شو. پاکستاني خبریالې آسما شیرازی په 2021 کال کې د هیواد خراب او اقتصادي حالاتو په اړه یو مقاله کې په حکومت نیوکه کړې وې چې روسته د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار شهباز گیل په یو خبري هونډه کې انساني حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری او د توانای وفاقي وزیر حماد اظهر په ټوئیټر د شیرازی د مقاله په اړه سخت خبرګون خودلیو. د 2020 کال په اگست کې د پاکستان خزینه خبریالانو یوې ډلې یو ګډ بیان جاری کړو چې پکې له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کړې وه. په بیان کې دوی مطالبه کړې وه چې پر انټرنیټ د واکمن تحریک انصاف ګوند چارواکو او د پارټۍ د پلویانو لخوا دي د دوی خلاف تشدد او زورونه بند کړل شي. په دغه بیان د هیواد 115 خزینه خبریالانو دسخت کړی وي، خو حکومت د دغو تورونو په اړه په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ تر بل هر ځای آزادي دي او د حکومت لخوا پرې هیڅ فشار نشته. په پیښور کې خبریالی فرزانه علي مشال ریډیو ته ویل په دروستو کې د خزینه خبریالانو د زورونې پیښې زیاتې شوې دي چې ذمهوار یې یوازې د واکمن ګوند پلویان نه، بلکې نورې مذهبي، سیاسي او نامعلومې ډلې هم دي چې د ښځو د چوپ کولو لپاره مختلفې حربې استعمالوي چې پر انټرنیټ او سوشل میډیا باندې تنګول یې یو مثال دی.
دا ډېر آسان ټارګیټینګ هغه د پاره، څوک چې ټرولینګ کوي یا څوک چې حمله کوي یا څوک چې هراسمنت کوي، ښځو چې کریکټر اسیسینیشن وکړي بس هغه خپل به چوپ شي کنه. تیر یو کال کې اسپیشلی دی باندې ډېر زیات خبرې شوې دي. مونږ خپل وګورو چې صرف یو ټویټ چې تاسو کوي هغه باندې هم ډېر سخت ریاکشن راځي. یو خو پولیټیکل انوایرمنټ چې دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی، څوک برداشت نه کوي او انتها پسندی ډېر زیات شوی دی. اوس تاسو وګورئ چې ٹرولر گروپ چې دی هغه صرف پی ٹی آئی والا نه دي، هغه ریلیجیس گروپ هم پکې دي، نامعلوم هم پکې دي، پولیٹیکل افیلیشن والا گروپ هم پکې دي. ٹویٹر باندې داسې خلک راغلي دي چا ته پته نشته چې جواب به څنګه ورکوي، تنقید به څنګه برداشت کوي، آزادي اظهار خیال څه ته وایي.
په پاکستان کې د میډیا میټرز فار ډیموکراسي په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د 2020 کال د ډسمبر په یو رپورټ کې ویل شوی چې په هغه هیواد کې لپختل شو خزینه خبریالانو 80% برخه د خپل کار په تړاو د ګواښونو، حملو او یا د ځورونې ښکار شوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقونو په کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمان د جنوري پر اتمه مشال ریډیو ته وویل چې دا تسلیموي چې د میډیا انساني او ښځو حقونو لپاره د لا نور کار کولو گنجائش مخکې هم وو او اوس هم شته، خو نوموړي وویل چې د بهتری لپاره د حکومت کوششونه روان دي.
قانون سازی وګوره چې د خزینه د حقوقو د لپاره څومره قانون سازی وشوله، او بیا ته د میډیا د هغه د لپاره د حقوقو د لپاره چې کومه قانون سازی شوې ده، یا میډیا ته کومه ازادي په پاکستان کې دی، په دې باندې تاسو د آواز اوچتولی شي. پاکستان کې دا تقریبا د 150 برابر چې کومه ده لوکل چینل دي، او تقریبا 50 چینل، بلکې زه خوایم چې دا بار ملکو دي. نو زه خوایم چې ډېره زیاته ازادي څه په کار دی خلکو ته کنه. نو زه د دې خبرې سره خو اتفاق کوم چې اوس هم گنجائش ضرورت شته چې بهتره کوشش وشي، خو کوشش لګیا هم دی او شوی هم دی په دې میدان کې. یا مخصوص منسٹرانو څخه خبره کړي، خو خود پاکستان چې کم د سیاسي مزاج دی د خلکو، نو یقیني خبره ده چې په هغه کې به د حکومت طرف وبم د چانه داسې سخت خبرې شوې دي.
د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د پروټیکشن آف جرنلسټ اینڈ میډیا پروفیشنلز بلز په نوم قانوني مسوده منظور کړه. د 2021 کال په ډسمبر کې د هغه قانون د لاسلیک کولو په وخت ولسمشر عارف الوی ویلیو چې هغه قانون خبریالانو ته خپلواکي ورکوي او هغوی له تاوتریخوالي او ځورونې نه هم خوندي ساتي. په هغه قانون کې ویل شوي چې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو او نورو شکایتونو په اړه اورېدو لپاره به یو کمیشن جوړیږي. همداراز د رسنو ادارو ته ویل شوي چې خامخا به د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي. د شهزاده ذوالفقار په خبره د خزینه او خبریالانو د ځورونې ځینې کیسونه رپورټ کیږي او ځینې نه، ځکه چې په ځینو وختونو کې خبریالانې سمجھوته وکړي، خپل ځای او کار پرېږدي او خاموشه شي. د یونیسکو مشر اودری ازولې په خپل بیان کې ویلي چې په 2021 کال کې هم ګڼ شمېر خبریالانو د خپل کار قیمت ادا کړ. نوموړي ویل چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو او ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېر کار ته ضرورت دی. د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روښانه مستقبل
پلسنی موبجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
قانونی لارې
په دوه نیمو بجو،
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو د پېښور په ډبګرای کې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یو دکان کې ربابونه جوړیږي. دغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان دوه لمسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي، بلکې د پخوانی وغو مرمت هم کوي. حماد دویش کلن دی، وای هر ډول رباب جوړول شي. دی وای د پښتو موسیقۍ په رباب کې درې تاروي، خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د څلورو تارونو ربابونه هم جوړوي. شانواز ترگزه هر دکان ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
دو وشکلن احمد په ډبګره کې خپل در بابونو په دکان کې لګیا دی. در باب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. احمد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو احمد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړیږي، او لرګی دي کې شاتوت لګي، دا سوم هم چې یخ علاقې دي، دا تیرا سواد چرته ووره شوي، داغ علاقې لرګی دي کې کار کوي.
فرق
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ غزین را غواړو.
دا لرګي ګران
کم مشين کې دا مونږ کټکو، زم مشين دی هلته کټکو، به دلته چې کم دی نو فینیشینګ هلته وو، کو به دلته راوړو.
تقریبا دا سید 15000 روپو پورې دا باب
سمپل رباب به درته جوړ کو. خراب باب کې
نرموالی به کې ډیری کنه، ځین ربابونه یې غلط اسماس یو رباب ته نه واځي دغه ګومه جدی پینځه منټه وګورم زما د ګوتې لاسوکي چې کم دی داغه کی ځین ځین وخت دی باندې پولیم راخکاره کی
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروری چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیږل کیږي دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي
ولې نه زیاتره د ډاکټر زراضي هغې هم شوق کېده دی شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې دی زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر لپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا زده کړي بیا نور نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي
حماد بچې د رباب ټټو سوان کړه بیا به یې ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په وګوتو به یې تارونه هم وغږول ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې دپاره د پیمانې کومه آله نشته دی
زیر بم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي دا بر پاس ټټو ورته وي
یو دا هغه ته وي
یو او یو دې ته وي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی
برج معنی پول
آ و مطلب پول شانتی دی کنه
تور نه پوچه تی بس
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړل شو د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړل لاسونه ورکړی دی لګولې وو
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اوریدونکو دا مشال ریڈیو دروان خبرونه د پای شی بی دی د خبرونو لنډیز بال مجید بابر اور
د پاکستان د پنجاب صوبې په تفریحي مقام مری کې د سختې واورې له وجې د ګیرو سلګونو سیلانیانو ایستلو لپاره د ژغورنې عملیات تمام لري. د جنوري په شپږمه او اوومه ګڼ سیلانیان په مری کې د واورې ورېدو لیدو لپاره هلته ورغلي ول چې له وجې ټرافیکي ستونزې پیدا شوې په هوټلونو کې خونې ختمې شوې. په عین وخت کې د واورې طوفان راغی او په خپلو ګاډو کې بند پاتې 22 کسان مړه شول. د پاکستان ریسکیو یا ژغورنې ادارې یو دوه دوه پرون د جنوري په اتمه په بیان کې د وژل شوو کسانو فهرست خبر کړ. په خیبر قبایلی دله کې پرون د بارانو سره تړلې تیخو کې دوه کسان مړه او څلور نور ټپي شوي دي. د لوی چته سیمه تیرا کې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوې دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي په تیرا میدان کې د واورې لرې کولو لپاره ګاډي او ژغورنې کارکوونکي لیږدول شوي دي. په درادم خیلو کې مرستندوی کارکوونکي وایي چې د کنډولای د سیمې د سکرو په یو درنګ کې ګیر درې کارکوونکي د شلو ګنټو پس ژوندي ژغورل دي. دا پس هغې ده چې د جنورۍ په اتمه په دغه درنګ کې د ګیسونو جمع کېدو له امله څلور کارکوونکي ګیر پاتې ول. د درادم خیلو تحصیل مرستیال کمشنر یونس خان دعوه کوي چې په سیمه کې پولیس انتظامي او د امدادي ادارو چارواکي موجود دي او په درنګ کې د ګیر یو کارکوونکي د ژغورنې عمل کې بوخت دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتېری وژلی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین پرون مشال ریډیو ته وویل چې په میرالی بازار کې وسلوالو په پولیس سرتېری غنی خان ډزې وکړې او په موقع یې ووژلو. د دغه برید ذمهواري چا نه ده منلې. روسی چارواکو نن د جنوري په 9 ویلي چې په جنیوا کې د مذاکراتو نه مخکې د واشنگټن او برسلز لخوا اشارو نقلی کړي دي. انټرفاکس او ریا خبري ایجنسیو د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له خپلې ویلي دي چې ماسکو مذاکراتو ته د تګ په اړه خوشبینه یا هیله مند نه ده او دا چې امریکا له روس څخه د یو اړخیز رعایتونو په ورکولو اصرار کوي. ریابکوف ویلي چې پر هیڅ رعایت ورکولو نه رضا کیږي او دا کار هیڅ امکان نه لري. سپینه ماڼۍ وایي امکان دی. ریابکوف او د امریکې اویر مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر رینډي شرمن به نن په جنیوا کې د رسمي مخامي ډوډۍ پر مهال لومړنی مذاکرات پیل کړي او سبا به بیا اصلي غونډه ولري.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پات ورسیده. تاسو کولی شئ هم پر دې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري. زهارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو ل سټوډیو اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.